جلی خبری از صبحانه رادیو آزادی، حالا با همکارم احمد شیبر باسر. شیبر صاحب خوش آمدید.
فروغ صاحب مننه، تاسو ستړي مشتي د آزادی رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي خبرو ته به چمتو شي. تر خبرو نو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او البته دا یادونه وکم چې تر خبرو نو وروسته دا مسله له سیاسي کتونکو سره هم څیړو. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې، او ملګرو ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان وژلي دي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصر لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سریق تی قمندان هم شامل دي. د شاهین د 209 قولي اردو بیان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال پیشروی و
تصفیه‌ای دیوای امنیتی او دفاعی ځواکونه پرمختګ په حال کې دي، او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصر کې ګواښلمنځ یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته یې تر سلو ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان نه راستنیږدې پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه، او کله ناکله په معقد ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غنی کولو کومه ژمنه چې کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غنی کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژي د څارنې ادارې څرګنده کړې ده چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غنی کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل، او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې سربیا او کوسووا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې بهتره کړي. ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسووا سریاعظم پرون په واشنگتن کې له ډونالد ترامپ سره وکتل. ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیبه بیت المقدس ته ولیږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سېشنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. لیونل میسی لوی انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړی تړون لوی بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. لدې کبله یې منلي چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی. دی درې دېرش کلن دی او له تیرو شلو کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې فوټبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوټبال د کار غوره لوبغاړی ټاکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته. وړاندې به یې په خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو نظر هم په دې اړه راخلو. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زاره یې متوکولې دي، خدای له هازه مرتواچول هیڅ ونه کول.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل په شار کې د برښنا د ستونزې په اړه اوریدل شي.
تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داس وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده تایید کړي. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شوي لستونه وګوري او تایید کړي. افغانستان ټایمز رسپانې پرون په راپور کې ویلي چې ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې قبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره بیګا خبرې کړي ویلي چې دا راپور سم نه دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوهې ته رسیدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیر میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبري ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل پړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویاند ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دې ځانونه چمتو کړي.
دمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول ختیل ارخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ختیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال سټریټ ژورنال رسپانې پرون په راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د وال استریت ژورنال پر راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوی.
د افغان سولې په اړه مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي پلاوی قطر ته تګ ته چمتو دی، خو طالبان وایي چې ځینې تخنیکی ستونزې شته. له کابل د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه په ټلیفون را سره دي. د دوی هرکلی کوم. د سولې خبرې چې تمه و پرون لا پیل شي ځنډېدلې دي. سید اکبر هغه داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د سولې په پلاوي کې تغییرات راغلي دي. دا په څه معنی؟ آیا د دوی په منځ کې اختلافات شته که فکر کوئ بل علت دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده فکر کوم اول خدونی وایم چې دا د سولي د طاره د دواره طرفو ورځ نه وته انسو چې موږ دا وایي چې د دواره طرفو تر مابېز توافق په ورځ باندې راغلی او په وخت باندې نو البته طالبانو د دې سره مخالفت وکړي دا خبره د شنبه. او دوهمه خبر دا چې دوی تغیرات راوستي دي طالبانو په طالبانو په خپل سولي په دغه کې هر مرات کړي دي. زما فکر باندې ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولي دپاره ټیم چې دي د مذاکرات دپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي په داسې رقم باندې قوي دي چې هغه په خپلو خلکو باندې په خپلو کشرانو باندې پوره سلطه لري. علما په کښې کښې دي او قاضي قضات سابقه قاضي قضات اوس قاضي قضات
نور خبره قطع کوم. البته ستاسو دا خبره تاییدوم چې د سولې لپاره موافقه نه وشوې چې په کومه ورځ به خبرې کیشي، لیکن کابل او طالبانو ویلي وو چې ابتدایي خبرې ممکن حتی د طالبانو په وینا تعارفي خبرې ممکن د جمعې پر ورځ شروع سي. اما د تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان نور تغیر نه دی راغلی. طالبان هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت ته ور زائد کړل، نور تغیر نه دی راغلی په هیئت کې. هغه خلک چې ور زائد کړل په دې نسبه چې ور زائد کړل چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وه او اعتماد و باور یې ډېر و د خلکو باندې، یعنی خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې دپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي په ډېرو شیانو کښې هغه هلته فیصله وکړي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې دوی ولاړ شي تر خپل مشرتابه پورې خبره ورسوي. د افغانستان حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په ملت کښې اوس دونیا او سلام نشته په اوسني حالاتو کښې. که د اقتصاد په لحاظ باندې وي ملت ډېر ځای په دې و که د په تلو مرګو خبره وي هغه هم په ملت کښې ډېر ملت مصیب دي ځینې. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې هغه داسې خلک وي چې هغه قوي خلک وي، دې ته ضرورت پیدا نه شي چې هغه په هره خبره کښې یا په هره جزیه کښې
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی او علت هم واضح نه دی چې ولې.
زما فکر باندې دلته دوی طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه پکښې کړي دي. په دې دغه کښې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقې وي چې هغه منطقې به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و سابقه او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صابي دا هم قاضي قضات دی، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دی نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی. نو داسې تر کوم حده چې پوهېږو دا د دوی د قوت په خوا باندې ډېر روان دي چې دا خپل ټیم ډېر قوي
کړي. تاسو را سره وسی د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې 40 کسه دغه کسان به برخه اخلي او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
شیبر صاحب اکتن خبره خود سیزه ورسته سفر چه طالبان درلود پاکستان تای پاکستان پا گختن دوی لار لال تا و دخل منس که زنی مشکلات درلود دوی فکر کام دوی تروس هم منسجم نزی و دسول دی خبرو پا برخه که سره دی نظر اختلاف لری طالب مشان اگه دویلا دیل دلی دی پا پاکستان که اوس هم کوششون روان دی چه دا غرالا هم نظر سی اول تا دوی یو داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ دي. زه فکر کوم دا وروستی ځنډ هم د همدې له امله رانس شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی او دوی ظاهرا بانه دا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی. زه فکر کوم دوی اوس هم په خبرو بوخت دي تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې څوک باید په کوم په پلاوي کښې داخل وي او تر کومې کچې دوی صلاحیت ولري چې هلته خبرې وکړي له افغان حکومت سره. نو همدغه یوازینی لامل ده چې ټولې خبرې ځنډېدلي دي. تر اوسه پورې طالب مشران لا په پاکستان کښې دي او هلته په خپلو منځو کښې دي په دې باندې بحث او خبرې کوي.
بلې، مننه سمون صاحب. البته مخکې مو په راپور کې د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلو چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستان ستون شوی دی قطر ته. خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستان ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ پر سر هم اختلافات و. سید اکبر، هغه دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
ما از دنیا پویم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پاتې شو، هم دغه د لپاره پاتې شو. ما فکر د بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول، او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بل څه یا بل څه. هغه په واقعیت باندې بنا خبره ده چې د افغانستان موضوع چې ده هغه لو موضوع ده. دې ته ضرورت نشته چې هغه د دوی مشر چې هلته ټاکل شوی هغه خامخا په دې کې وي. او ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د افغانستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکل څخه خلاص شي. نو واقعیت هم په دې باندې داسې دي چې ملا برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په سیریا خپلې منطقې ته و. دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې دپاره یا د دې هیئت په تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې دا او پاتسو د عباس ستانکزي په دغه باندې زه تر اوسه پورې خبر نه یم. په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دي، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پریشتو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات او د دغه اختلافات او که هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی، دغه اختلافات تر څه بریده دي؟ آیا بیا هم امکان شته چې اختلافات راپورته شي؟
زفکر کومه اختلافات دومره رور نه دي او دومره چې دي لري چې دا د سولې د خبرو معنی سي. یوازې یو څه پوری ورسوي کې یو څه چراغ مخالفت چراغ هغه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي هغه دریزو چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غټوب کې دی اوسي. ممکن هغه ظاهرا د څونه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي. اوس فکر کوم هغه فکر کوي چې دغه سې جوړښتونه تر ده کوچني دي. هغه و چې نه غوښته چې داسې جوړښتونه کې هغه سپاره علاقه په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریس څرګند کړ هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ار کې کومه غونډه ترسره شوه داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی. یوازینی کس چې د سرتګ شورا سره د غړیتوب کې مخالفت ښودلی و هغه پخوانی ولسمشر احمد کرزی و. نور تر اوسه پورې چار څه نه دي ویلي او دا یې دې ښکارندوی کوي چې دغه شورا د ټولو لپاره د منلو وړ ده. او بل دا چې کله چې مونږ وایو چې افغان حکومت پلاوی چمتو دی چې قطر ته سفر وکړي، هلته ټاکل شوی چې پنجشنبه په ورځ دوی سفر کړی و، معلومی چې دې خوا کې مشکل شته. او هر کله چې طالبان لخوا آمادګي وکړل سو دوی به هم دې هلته به په خبرو کې ګډون کوي.
سر اکبر، هغه د طالبانو تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وي، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوي چې دا خبرې به دوام وکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي. هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سولې چې ده په شری لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي دي په اصلحو بینهما، هغه دا سالش بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګر غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دي. او که چېرې ملت ته طالب او حکومت دواړه مراجعه نه وکړي، دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت سره دغه شي چیر سی او ان سړی به خپل مفادات باندې اخته وي. خپل مطلب
وبخښي ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو درېیم ګړی حیات جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي.
دریم غړی آیات جوړ شي د ملت هغه خلک چې به طرفه خلک وي، په طالب موشیر وي او په حکومت باندې موشیر وي. نو دا چې وی بیا وسول په پاکستان کې راتلای شي، ځکه چې څوک په ملامت وایي، دا څوک وایي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي. او که اوسنی حالات چې اوس موږ ګورو چې دواړه طرفو تر اوسه ملت ته توجه رجوع نه ده کړې، نو زه فکر کوم چې بیا به هم داسې موضوع لکه د بنجانو موضوع چې عاقبت خلاص هم شوله او ډېر تلفات هم راغلي په افغانستان کې، کاشکې داسې نه وای شوي. د ملت خلک هم د منځه ولاړه، د حکومت خلک هم لاړه، د تعریف خلک هم لاړه، ټول افغانان وه. نو که اوس داسې یو حکمت ونه چلیږي او ملت ته مراجعه ونه شي، نو زه فکر کوم چې بیا به دا سولې خبره وځنډېږي، او که ملت ته مراجعه وشي بیا به دا سولې خبره ژر خلاص.
سمون صاحب، تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازی دي، او ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري. آیا درېمګړي پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او که نه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګوري سمون صاحب؟ له سمون صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع ده. سمون صاحب اوري؟ زما آواز اوري؟
بله شیبر صاحب، ما سوال واخیست. بالکل
مهرباني.
ملت اجماع خدا را چې دوی ټول سوله واړي ملت، او دا چې د دواړو قونه د مراکشي پلاوي په ترکیب کې څوک څه کسان دي هغه واقعیتونه دي. موږ له دې انکار نشو کولی، لکه هغه څه چې ویل، بېطرف خلک دي. بېطرفه خلکو ملت ته خو ملت ته خو څوک نه ځي په هغه کې، په دغسې مهم اساس مسایلو کې دوی ته د مشارکت زمینه نه مساعدوي. برعکس که مونږ وګورو، طالبان خپله وایي چې مونږ بار بار ویلي مونږ له مؤثره جهتونو سره مذاکره کوو. مؤثره جهتونه د هغوی هدف دا ده چې په هغه کسان چې د افغانستان په منازعه کې داخل وو داخل دي، له هغوی سره مذاکره کوي. نو ملت خو حاشیه ته پاتې ده، او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې، یو نیم کال کېږي، سولې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والدې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي، دوی باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړې وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډیرو نړیوالو رسنیو مطالب خپره کړي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کیږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دی بورا لیوینز د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنی جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل. تمل لري چې بل اخره به دا کار کېش پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټری ټایمز لیکنې سره سم، سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دوړو خو ترمنز د مخامخ خبرو غوښتن کړي، خو په نهایت کې له افغانستان د امریکایي پوځانو د وټلو پلان د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو لپاره توپ سره تړلې نه دي. د ورسپانې په باور امریکا د طالبانو د دیشمنو د عملی کېدو غوښتن کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سش کال د فبروري په 28 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هیل امریکایي ورسپانې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپانې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ترامپ د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښیي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپلې ژمنې عمل کړی دی.
په بلاروس کې جمهور ریاست د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وای هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل چې په بلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشه دی خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا سیخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور دا نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د خغل لوکاشینکا رژیم له اخلاقي ارخه فاسد له حقوقي ارخه تر سوالونه لاندې دي، اساسا د پاتې کېدو ور نه دي.
سویتلانا سیخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا سیخانوسکایا هم داراس پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکو ملاتړ کوونکو ده.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما په مشرانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډیره بعید خبره ده او دومره جدي او اندېښنې خبره نه ده. نو زما په نظر باندې نو مرکزي حکومت او خصوصا معارف وزارت چارواکي باید دغه د اووم فلمتر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکول شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړي شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې لیکنه کار کېږي سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د هغو ته خلکو ته بېسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي.
زما احمد مریم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د اجمالن کاکا د کلی څخه موږ دلته په سیمه کې مکتب نه لرو. موږ عریضه کړې پلان می جوړ کړی دی نو پلان د شغل کې ترافي دی. موږ د ریس اړه څخه د هیل او ارزو لرو دا غل موږ اسنادونه کابل تواسي چې موږ د پاره منځري راځي چې څنګه په سیمه کې لایسته څخه هغه موږ ته ګوښه درسیږي نو ورته کیږي.
زه ایمان ولایت خلنومه د خبره کوم کوم چلابونه چې په پروان کې دی دا به وز لو خلګو سره دی مرسته وکي که خانان خلق دی تجارتان دی ټول هغه خلګو ته چې مرسته انده دا به وز لو خلګو سره دی وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرړو په روان خبرونه کې په دوه منیمایي کې د کور کلی پروګرام لرو او همدارس د ګوړیا چار تفری پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ لغزنی پر استول اسمس کلی کی اوس هغه وخت چې د طالبانو د خپلواکۍ د ادعا امتحان دی او دا امتحان شي. فضل کریم درویش د پکتیا له سیاریو بلی کی د بین الافغانی خبرو په ترس کې باید پر اوربند موافقه وشي. اتل لزابل لیکي په اساس وخت کې د طالب پلاوی نه آمادگی دا په ډاګه کوي چې طالبان یو لاس نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د خبرو پر مهال له اوربند ونه تشتي که داسې وکړي دا به د دوی ضعف وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي که طالبان او حکومت سولې ته ژمن وي نور باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د قیصار په ولسوالۍ کې شپږ څلوېښت طالبان وژلي او اووه دېرش نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستانه راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غنی کولو کومه ژمنه کړې وه اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غنی کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال به هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه وکړي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګوړیا چر تفری پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې دی ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو غزنی ته ورځو. د کابل کندهار لوی لار د شپې تر 1200 بجو لا تړلې وه. دا لار یو شمېر اعتراض کوونکو په غزنی کې بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی د دغه ولایت محلي او نظامي چارواکو د تبدیلۍ غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې چار او پنجشنبې په ورځو د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفهیي ډول تړلې وه، خو پرون جمعه یې د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امونیه قومندان او دا دریمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوې وي، خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوی کیږي، خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زارې مرتوه کولې دي، خدای لحاظ مرتوه چول هیڅ ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او زامن وژل کیږي، خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والی وحید الله کلیمزی او نظامی چارواکي امنیت نه سي ټینګولی استفاده ورکړي.
موږ زمان ورونه ولې بې ځایه وزني سینی چې تنظیمولی او دغه چوپانه پیلویه ده، خو لس دې ووایي وادرېدو چې دا کار د ما په توان کې نه ده، ولاړ دي چې موږ به دواب څه کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسېدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښینه وروسته به هم د دغې لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او هم ملکي چارواکو سره ناسته درلوده، د دې ډېریو غوښتنو ته برسېدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والي واحد الله کلمزي خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په مخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونې درنو وریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم. د دې ونې په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو. وابه وری چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده، او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړي دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي، او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولی. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي، خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدي ډیره کمه ده. تقریبا په څلورې ساعتونو کې پنځه ساعتې شپږ ساعتې هغه هم داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دي. مشکلات خو اول دا دی چې چون موسم د ګرمي ده، ماشومانو ډیره ګرمي کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ترې نه شي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې دولس نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټول ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځیم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسي وایي که څه نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روبه او د بیرته د کال اوله روبه کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسه، کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ته دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریبو څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چک ته ورکوي وای جوړ تیار دی، مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې، نو په دې خاطر باندې ته څه شي ویلای هم نشي.
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خو دا په هیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې ستا، خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکي، کچلور وساتي هغومره به زیات تولیدات د خارجي تولیداتو مخه به ونیول شي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهمه ده په یو یاد کې، نو چې څومره برق کې تاسو او کارخانه دارانو ته ورکړي، څوک چې د کارخانه او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم شي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم شي. وای په دغه پلی شرخه کې چې څومره خبر یم وای زیات کارخانه د دغه برق له وجې تړل شوی. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق ته چې راځي په ډیر لوړه بیه ده، په ډیرو ولایتو کې، یعنی زه چې د کم ولایت هم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو وات، ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي وادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
امریکا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي. ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خو خورکي دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تیرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او دا بعضو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللی دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک لډاره غرض نه لري. دغه نور کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکوي او پایې هم خورولی دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده هغه ده ارمینیا ده. هغه یې خلاصې کړي دي نه کومه سرویس ته نه کوم آیات سی پي یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي. که چیرې دوه منزله کور یا هغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله موږ هلته یو اوبه راخوشې کوو کله چې لاندې تېرېږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولت له د خلکو نه موږ دا خواهش ده له د لوګر وکیلانو نه چې اول باید چې لوګر یو په 25 متري د کابل کې پروت ده برق نه لري. یعنی برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي. پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي. دا هغه زورواکي دي چې بولي دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې سوي دي هغه د هغوی عملي سوي خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه چې د ګاونډي په کور کې ایښی دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي هغه د نور هیوادونه راواردوي افغانستان له خو هغه خو تلپاتې نه وي. هغه کېدای شي نن وي سبا نه یا موږ باندې قطع کړي یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي موږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونه وسونه لري چې هغه ورکړي. دلته کوم پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي. نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هیواد ته راوردي هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت دا کوم بندونه چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زموږ هیواد شته سندونه لري چې د هغې نه موږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو. نو اړتیا نشته چې موږ د بهرنیو هیوادونه وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته را انتقال کړو. خپله په کابل مرکز کې چې ده په فکر وکړي په 100% کې 50% برق شته او 50% نه لا زیات دوی امکان نشته چې دا علت یې روښانه ټول ته دا روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه د حکومت په لګه چې هلته کېږي هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او دلته سیسټم لفعله کړي درسونه موږ کابل ښار روښانه وي. حتی نور ولایت هم کېدای شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سیندونه او بندونه شتون لري. هغوی هم برېښنا ورکړي او دا کوم هېوادوال هم چې دا د برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي په همدې اړه مو د برېښنا شرکت له ویان وحید تفیدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي؟
د دې لپاره دا پرچاویانې ډېرې شوې دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاواټ دي خو تقاضا تر 800 میګاواټ پورې دي. همدغه باقي مانده 200 حدود میګاواټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ چې د پرچاویانو په اساس مخکې ویستو. د دغې حل لاره دا دی چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانې به لږ سمتون زوي خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین د موږ سره همکاري وکړي خپل د مصارفو کچه دی نورماله کړي څوک او پر مصرفي دې ونه کړي تر څو دوی هم کولی شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسېږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره له دې چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوي خو بل یو په شوای دا کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي الهت بدلته سوي ته ودی سپ
کله چې د برېښنا پرچویانې راشي او د پرچوي په موسم کې د فزاره مستکیږي تبیره چې دوی مصرف د تلوړیږي او اماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دوی کنه ګټه خړې دوی ته پیوځل کېږي ګټه. دوی مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لنډ شي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې باندې هم تړلی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دېنه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی. دوی خپله میټرونه دي، میټرونه د دوی کورو شاته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی. طبیعي ده چې په دې کې بیا برېښنا ګرانده او کنه دوی مصرف کړی.
دا څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کړو، یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکتیا کار شروع کړی. موږ وکولی شو چې حداقل په کابل کې دا پیل کړو ترجمه پورې اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سوله سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي. دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو کولای شو حداقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې های ولټاس لاینونه دي دا زر نسبو تر څو پرچاویانو بلکې صفر ته ورسو. خو په لنډمهاله کې د سولار د ویش او د نسب کارونه موږ ابتدایي کارونه اخلاص دي، منځني کارونه اخلاص دي، اوس د تصمیم ګیري په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم حاضر شوي دي تضمینونه موږ اخلو او خپل کار پیلو.
قدرمنو دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام. هم مزړه او هم مشمان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړی دي. د خبرونه په پیل کې یو نوی را رسیدلې خبر واوري.
پاموکړی هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قول اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قول اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرهدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کللاسی کراچیو څخه هم دغه ډول د خار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي، نو هیڅ ډول امنیتی پیښه به رامنځته نشي. او د شپې لخوا معذف امنیتی پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سې یوې کیسې مخبره وو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وي.
ولې به خپه کیږي؟
څله نزدې جایه خو نه ده راغلی، خود به خفه کیږي.
چې هغه د ورتګ کرایه خو پیدا کړم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایه پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک به یې درکړي. د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم درکړي. چیرته ځي؟
تر رښتیا وایي، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
ور به شم، خو ګمان نه کوم چې رابوی کي.
ستړی مشې، څنګه شو؟ درې کړې که نه؟
او رایې کړې خو له نووتلو سره.
ولې؟
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي.
ځه ورکوه یې، تو خو ټول عمر زما له دادا نه شکایت کوې، عادت دې سوی. ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي؟ لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړې. پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله. ته لا خوشحاله هم نه یې؟ ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخې دي دغه ټول دي.
دا ټیم دې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راولي و لیښات دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې، دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي، نو زه ور به یې وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې یېره نه شي، له کوره دې جمعه جوړ سوی، هیڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې یېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه. دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي؟
واما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغلی یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدې ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکازو که د اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږې لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکازوی ته هغه یخنقاق او ګل سیب دسمال راوړه.
ښه،
د کاکا زویا د تاسو خو ډیر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای
ته راکه د کاکا زویا، دغه خنقاق مې تاته راوړی، د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګلی سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخام به مو پوښتنه وکړم. خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله به سم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو خفه کېږي به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړي د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون را باندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه وو؟
و خو هر څه د تایا خنقاق او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتسری خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لار اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لدی په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم، د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم، د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زرابا د شغالانو ټیم، د چورابا د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم، د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوز بندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوز بندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دشت دشت میں چھکا بدائی
رنگ پایمان.